شمیره خو ستاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنې خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 8 5
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته زه نور الله هجرانی ملکابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او دسې اتلس ولس کاله عمر لري نقده هلک ده دسې برابر ویخته لري که هر چا ته یې پاره معلومات ته په دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9 دوهم اسمارا امتحان سمارا دا 0 5 9 5 5 5 یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5 بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام نه نصیب دل په هیله د خپل حساب په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان
السلام علیکم دا صدر رادیو سلام کرانه د دې کوم سلام له وړاندې کوم چې په کار ځل زم د شمول واشرو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سلام کې چې تاسو نن درک دی اصلي د واشرو د سوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا ونان سیمنا درکټوی دی اکه حرم سلمان ورو پالون مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم یو ورته شمیره اړه کې ولېسته سیمه د ستې په شمیره 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم نو یو دغنیه لکان ورکړی دی چې نومانیه مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی هغه شمس الله کا زمنګ له نجیب کا ملستان دی او د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غیر ولسوالۍ دی او رکسی دا نوزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چه رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانه دا وجه دی مرسکر دوا شمیروز مرسکر علی که ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایم چی دوا یواشی هره اکسابلات سورتو وایو چی سپر و دریه یو دوا نه یو اکه اکه څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 9 1 8 8 5 دا شمیره ورو دي زموږ سره علی فونیسی که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظر غشتن درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کلی اوسیدونکو د 15 میاشتې کې څنګه درک دی چې ته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو په دغه شمره دی مستر تماس ونیسی او سلام په احترام
ګران ورو مستو زلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلی ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ مننه د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 0 4 8 8 4 8 0 5
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات شمیره 0 و 2 8 و 1 9 15 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 8 2 و 9 1 15 1 9 ښه وخت ښې چارې خدای په امان
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اردو ته سلامونه خاص طور پر ځان ټول پروگرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پر زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل مې د جرګول اکازي دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وې دي هر چا کې په اړه معلومات یې مې دي خپل جرګول د ماسري په دغه دی په شمیرو اړې کوي چې په شمیرې وایم 0 و 0 8 15 2 و 8 څلور نه و میرا یو ځل بیا وایم 0 و 0 8 15 2 و 8 4 9 بل اتصالات شمیره وایم 0 و 1 10 9 8
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې تراغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دی سوزل شالي تخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر مې یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاش کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټس اپ او خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 و 1 3 9 9 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 1 9 10 15 40 یعنی 0 و 1 9 3 0 8 15 4 اخري و بل اتصالات شمیره ده زمونږه 0 و 3 و 9 40 و 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 15 اخري 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 1 و 1 9 10 15 20 یعنی 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ د خدای په امان ښه وخت
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاره مشته راولېږي تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221211415
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاق باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسؤلیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابره کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا په اړه خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کېږي چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډایه اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په څه شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپلو پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې مالي نظر یو انسان باید بډایه اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غښتلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي، هغه کېدای شي چې داسې کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت یې ښه ونه اوسیږي، ډاکټر ته به ونه تلل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. نو په ټوله کې ویلی شي چې مالی نه غښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالی نه غښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسیږي کله چې مالی غښتلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په عامه خبره په خپل پښو ولاړې وي، دا څومره به ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه دی، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی د هغې په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاده توګه او په واضح توګه کتلی شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا وربکلا، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح مولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره خلاص رسې کې ولې خلک تا، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لرې شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غختلتیا مخنیوي وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي. نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي. هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي. مګر موږ باندې کله چې هغه اوضاع ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خونه دې حمایت ونه شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار طریقې شته چې خلک په هغه کې وکولای شي چې ښځې مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي. که هغه نه رسېږي لکه څنګه چې پخوا ولو د جمهوریت په دورې کې مګر کوشش کولای شي. خبردار شي که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپلو نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینه جوړوي، خپل نشي خرڅولی بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد برخه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې دې ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجه او درېمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوا هم په لاره اچولی شو، بورسې په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی ادا شیان چې دي، هغه یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه داسې قرضې برابرې کړوې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و په ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو. په هغه مسایلو کې به چې پخوا د دینه مشوره نه اخیستله، دا غي نه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستله.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کیږي؟
ګوره بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی غښتلتیا لري، نو کېدای شي چې په ډېر مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلا مشوره واخیستل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي، کله چې په نکاح کېږي، د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پس رفتار ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي چې د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول. هغه صحیح کې په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي، نو کله چې ښځې مختلف پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه خپل فامیل عزاوي، ورونه خویندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې دي.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کیږي، که یو ځل بوزي په دوام ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم داده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بېرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح مواردو ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري، هغه دا چې کامل خواړه، کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه کتاب شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي سکتور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا یا مالي نغښتیا ته په سترګه باندې، او کوم کسان چې مالي هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري، مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن. افغانستان دا لیدلی دي چې خو به دغه جنگي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې کړو بندو کېدل، بل کار نه درلود، زراعت نه درلود، بینه درلود، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکار کېدل، هغه ترورستان به چې 15,000 کلدارې ورته ورکړل دي، 10,000 به ورکړل دي، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو، ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي، که تعلیمي دي، که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي، او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي، او بالاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي، پایلې ډېرې زیاتې بدې وي. مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و، یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول، یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور ووسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کتاب استرالیا اقتصاد وګورئ چې کوم ځای کې څه موسیګما دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسیږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونشي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسیږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 یا 100 چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات فیس مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې دی د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې دی اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډېر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 100 افغانۍ پسنداد وکړي، سپما وکړي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډېر زیات پیسې کېږي، هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي باخبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډېر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه ګذاري کوي چې ورته ګټه لري، لکه نظره او هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې موږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنا چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید د دغه تلویزیون نه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته د بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال 2 کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي، موټر کار کوي دی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتي چې او خوشبختي چې هغه رایجه کیږي.
درن
ګرانو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د ښځو د مالی غختلتیا د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.